حقوق را می دهد. آیا را نمی داند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات؟
اتباجی شوی پا روانی و سات که ده خبرونو او راپورونو ترسنگ درسی سات خبرون هم لرو خو پیلی للندو خبرونو کبو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون د واګې په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یو کال شو، خو له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. تېره اونۍ په پکتیا ولایت کې د نجونو ځینې ښوونځي پرانیستل شول، خو طالبان وایي نه پوهېږي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. د طالبانو حکومت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د پرېکړې لپاره یو کمیسون ته دنده سپارلی وه، خو د دې کمیسون د کار نتیجه تر اوسه لا نه ده معلومه شوې. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې له پخواني افغان ډیپلومات سید طیب جواد سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. ښاغلی ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په دې اړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو څنګه په ډېر ښه ډول ملاتړ کولی شي. د ښاغلي جواد له مشورو څخه خوښ شو، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. سید طیب جواد د اوږدې مودې لپاره په واشنګټن کې او وروسته بیا په لندن او مسکو کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر پاکستان تور لګوي چې هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان د میوو د صادراتو لپاره ستونزې جوړوي. پاکستان تېره اونۍ د انګورو، انارو او مڼو په ګډون د افغانستان د 15 ډوله میوو پر هر ټن مالیه له 1,000 څخه 80,000 روپیو ته لوړه کړه. پرون که څه هم دا پرېکړه بېرته لغوه شوه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دې پرېکړې افغان سوداګر او باغداران سخت زیانمن کړل.
متاسفانه هنگامی که فصل میوه در افغانستان فرا می رسد، یک مشکل به میان می آید که نه تنها به تاجران بلکه به باغداران و زارعان زیان مالی وارد می کند. پاکستان در نهایت تصمیمش را پس گرفت، اما انتظار داریم که این مشکل باز در آینده ایجاد نشود.
امیدواریم که آینده که در مشکل پیدا نشود.
د راپورونو له مخې د تعرفې د لوړولو له پرېکړې وروسته په تېرو څو ورځو کې د افغان سوداګرو لسګونه په میوو بار ټرکونه په سپین بولده کې ودرېدل او میوې خوسا شوي او له منځه تللي. د برېټانیا پاچا دریم چارلس د ملکې الیزابت لمړنې وروسته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د خپلې مور لار ته به دوام ورکړي. چارلس چې د سپتمبر په 8مه د خپلې مور لمړنې وروسته د برېټانیا پاچا شو، وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې الیزابت په 1940 کال کې 26 کلنه وه په خپله وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته خدمت غواړي. نوموړې لاویا کلنې واکمنۍ وروسته د پنج شنبې په ورځ مړه شوه. تمه چې د هغې مړی بل سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخولو په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ ته شلوریز جام پایلو به سبا د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ په پام کې ده. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و، همدا دوه لوبډلې فاینل ته راووتې. دا لوبه سبا د افغانستان په وخت ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دې لړۍ کې له 2 بریاوو وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند پر وړاندې ماتې وخوړه. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ: د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه څرګنده کړې.
ما خواستار فشار جامعه بین‌المللی بولم.
موږ پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو. موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په توپیري او له تشدد ډکه ستراتیژۍ کې بدلون غواړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي.
که چیرې د نجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بې د چونه شرا باید پرانستل شي.
امریکای چارواکی وای له 200 زیات افغان کډوال ماشومان لخپل کورنۍ یو جلا په متحده ایالاتو کې وسیږي. د نور مطالب ترڅنګ د 3 ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته یو لیک استولې او په هغه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت سخت اندېښنه څرګنده کړې. په دې لیک کې په افغانستان کې له بشري حقوقو په تیر د ښځو او نجونو حقوقو پر زیاتیدونکو سرغړونو جدي نیوکه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د اقلیتونو د خوندیتوب او د رسنیو د سانسور د مسایلو یادونه هم کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. په دې لیک کې چې پرون د سپتمبر په 9 خبر شو ویل شوی هغه جرایم چې د نړیوالو قوانینو په اساس ممنوع دي په افغانستان کې زیات شوی، له بشري حقوقو جدي سرغړونه کیږي او بشري بحران د پراخېدو په حال کې دی. بلکې راغلی چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه لبیا واکمنې دورسته د ښځو حقوق په سیستماتیک ډول تر پخو لاندې کړي او لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي. د ښځو د چارو د وزارت او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لغوه کول او د ښځو پر مخ د امن د کورونو بندول نور هغه موارد دي چې پر طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان انتقاد یې پارولای دی. په لیک کې دا یادونه هم شوې چې د طالبانو له بیا واکمنې دورسته د داعش ډلې د خراسان څنګ له خوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لږ تر لږه یو لس خونړۍ حمله شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دې حملو کې د افغانستان هزارګان، شیعهګان، هندوان او سکان په نښه شوې دي. د سازمان په افغانستان کې د رسنیو وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی او په خپل لیک کې ویلي چې د رسنیو کارکوونکي تر جدي سانسور لاندې دي. د افغانستان د نړیوال سازمان د افغانستان د برخي کمپاینري سميره حميدي بيګا ازادي راډيو ته ویل چې د دوی هڅې به تر هغه وخته پورې روانې وي چې طالبان د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې د خپل حکومت ولی بڼه بدل کړي.
ما خواستار فشار جامعه بین‌المللی بالای
موږ پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکو موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په توپیری او له تشدد ډک ستراتیژۍ کې بدلون غواړو او د دې ډلې لخوا د بشري حقونو د سرغړونو پای ته رسیدل غواړو.
د افغانستان سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لیک کې دا غوښتنه هم کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب په هدف یو نړیوال میکانیزم رامنځته شي. د طالبانو حکومت په وار وار ویل دي چې د افغانستان هر وګړي ته حقونه د شریعت په اساس ورکوي، خو د سرګندونو ظاهرا تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د ادارې له طالبانو غوښتي چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي رینا میری د سیوا د ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچیان ښوونځیو ته پرېنږدي. په دې اړه احمد تکل د ښځو او نجونو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې نړیواله ټولنه طالبان څنګه هڅولی شي چې د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي.
زه فکر کوم چې دوه موضوع ته مهمه ده چې مونږ زیر شو. اول دا چې د طالبانو ذهنیت د انجونو او د تعلیم او د عصري تعلیم په حق له چی شی دی. مونږ ګورو چې متاسفانه د دوی د مقاماتو لخوا هغه دریزونه چې دوی نشروي، هغه پیغامونه چې مونږ اورو د دوی نه په تلویزیونونو کې او یا هم په خصوص د دوی دغه دیرش تقریبا فرمانونه چې د ښځو د حقوقو د محدودولو لپاره دوی صادر کړی دي، نو په دغه دریز او دغه کړنو چې طالبان لري زه یو څه امیدواری نه لرم. هغه د لپاره د فکر نه کوم چې دا د یو هیله بهونکې خبره اوسي، ځکه چې متاسفانه طالبان د دنیا او د افغانستان د ټولنې د حقیقت نه یو څه لري دي.
په پکتیا کې څوره زمخ کې په ځینو سیمو کې لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره خلکو ښوونځي پرانستل. څه فکر کوئ تاسو چې د هیواد په نورو سیمو کې به هم خلک دا نوښت وکړي او ورته پریکړه به وکړي؟ عین اقدام به وکړي فکر کوي؟
بیا هم تاکید می داده چې د نړیوال فشارونو سره سره د افغانستان د خلک د ریزونه د دوی خواست د دوی غږ پورته کول ډیر اهمیت لري. معنی داده چې مونږ ګورو چې همدا اوس په افغانستان کې د شمالي او یا د مزار او د نورو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي او دوی هلته خپل زده کړې کولی شي، ځکه چې هلته د خلکو فشار دا په طالبانو باندې. او دا چې په پکتیا کې دا یو نو وخت وشو، زه هیله می دادم چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کړي او خپله به خپل حاکمیت لاس کې ونیسي او په مختلف ډولونو، ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقل وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا، باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیچ چاته دا اجازه باید ورنکي.
او رستی پښتنه دا مېرمن حق پال چې اوس خو هغه د دینجونو ښوونځي بند دي، مګر د پوهنتونونو دروازې خلاصې دي. پر روانو درې او څلورو کلونو کې به د دې پوهنتونونو نجونې هم فارغانې شي، بیا به پوهنتونونو ته نجونې محصلانې له کومه کېږي که دا وضعیت همدغسې دوام وکړي؟
دا چې طالبان نجونو ته اجازه ورکړله چې پوهنتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپله یوه تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې کچېرې یو نجلۍ د مکتب نه فارغ نشي، نو منطق دا ده چې هغه نجلۍ نشي کولی چې پوهنتون ته ولاړه شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د نجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بی د چونه چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخ له پلوه تاسو که برسی که همیش د نجونو ښوونځي جدا دي، د الکان جدا دي او پاتې کېږي د نصاب مثلا. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بیولوژي ووایو او یو الک د الک بیولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغم په نصاب باندې کار کوو نجونو ته یا د نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري، ځکه چې مکتبونه جدا دي او که نصاب د الکانو دپاره د قبول وړ وي، نو د نجونو دپاره هم باید واوسي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وا چې د یونیسف ادارې د هغې غوښتنې په اړه یې خبرې کولې چې له طالبانو یې غوښتي د نجونو ښوونځي دې بیا پرانیسي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د سواد ورځې په مناسبت هم په یو بیان کې ویلي وو په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچیان ښوونځیو ته پرېنږدي.
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
امریکایي چارواکي وایي له 200 ډیر زیات افغان کډوال ماشومان له خپلو کورنیو جلا په متحده ایالاتونو کې اوسیږي. په امریکا کې د تازه خپرو شویو ارقامو له مخې دا ماشومان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په لګوله کې امریکا ته لیږدول شوي. له بلې خوا په یو تازه راپور کې راغلي دي چې امریکا ته په لیږدول شویو نویو کډوالو کې ځینې هغه افغانان هم شامل دي چې د امریکا د حکومت د تعقیب لاندې کسانو په لیستونو کې نومونه شامل وو.
د امریکا ان بی سی خبری شبکې راپور ورکړی چې له 213 زیات افغان ماشومان له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو په اله ګوله کې د کډوالو په ډله کې امریکا ته لیږدول سوي دي. د هغو اسنادو له مخې چې ان بی سی د کډوالو د ځای پر ځای کولو له فدرال ادارې څخه ترلاسه کړي، دا ماشومان له خپلو کورنیو جلا سوي او میندې، پلرونه یا عزیزان یې په افغانستان کې پاتې دي. د نوموړي ادارې چارواکو ویلي په داسل کې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه نور هم ګرانیږي، شاید دا ماشومان ډیر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای نه سي. د ان بی سی د راپور پر اساس د اګست تر 10مې پورې د کډوالو د ځای پر ځای کولو فدرال ادارې ته د 104 افغان ماشومانو ساتنه ور په غاړه وه او 130 نور افغان ماشومان بیا ایالتي حکومتونو او غیر حکومتي ټولنو ساتل. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال له کابل او نورو هیوادونو څخه چې افغانان پکې انتظار دي د خلکو د ایستلو په هدف په اونۍ کې یوازې یوه الوتنه کیږي. د ان بی سی راپور زیاتوي چې د 2021 نه د کال د اګست له 15 راهیسې د تخلیې په بهیر کې له 1500 زیات بې سرپرسته افغان ماشومان امریکا ته ولېږدول سول چې د امریکا مسؤولو ادارو له دې ډلې څخه 1400 ماشومان د کورنیو لغړو یا له نورو مشرانو سره یو ځای دېره کړل. له بلې خوا په یوه تازه راپور کې راغلی دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت د هغو افغانانو په ډله کې چې د تخلیې په بهیر کې امریکا ته لېږدول سوي داسې کسان موندلي چې پوره امنیتي سوابق یې نه دي څیړل سوي. په راپور کې راغلی چې د دې وزارت چارواکي د تازه راغلیو کسانو د سوابقو په څېړنه کې له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه فکر کوي شاید داسې کسان هم امریکا ته راستول سوي وي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سرمفتش شان اودینول دو جمهوری پالو سناتورانو ته ویلي چې دی به د دې راپورونو په اړه څېړنه وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې موسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې.
په یوه نوې سروې کې چې د ګالوب نړیوالې موسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغېز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړې دي. د ګالوب د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړې نمرې په دې معنا دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوب د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوب په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په 70% افغانان اندېښمن و، 74% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډېر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوب ویلي له کله چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هېواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
د برېټانیا د ملکې الیزابت دوهمې تر مړینې وروسته د نړۍ یو شمېر مشرانو ویلي چې د هغې له شخصیت نه اغېزمن شوي. الیزابت دوهمې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه په ګډون د نړۍ له ډېرو مشرانو سره د خپلې 70 کلنۍ واکمنۍ پرمهال کتلي وو. احمد شیبر په لندن کې میشته تاریخ له استاد شهسوار سنگروال سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پرمهال د ملکې الیزابت روابط له کابل سره څنګه وو.
دا یو مهربانه ښځه وه او د افغانستان پاچا هم یو آرام سړی و. نو کله چې د دې سره لیدلم، هغه د عکس له مخې هم داسې معلومېږي چې په یو خوشحاله فضا کې دوی سره لیدلی دي. نو زه فکر کوم په هغه مهال د افغانستان سره اړیکې خوږې وې، ترخې نه وې، انګر چې هغه له برېټانیا سره د منګ لومړنۍ اړیکې ان د پاچا امان الله خان د وخت نه ټینګې وې. خو بیا د کله چې د تره دلته ماشال شولی خان سفیر و، نو هغه هم د افغانستان او د برېټانیا په اړیکو کې یو ځانګړی رول درلوده.
په راوروستیو کې بیا دا اړیکې څرنګه وې؟
په وروستیو کې دا تقریبا تاسو ته معلومه ده چې دا 15 دا لومړني وزیران تقریبا د دې دي او د غازی کلن وا په محل باندې تیر سوي چلم کولای شي چې چرچل نه راواخله. تر دا وروسی میرمن لیز ٹریس تا تر دغه وخت نو کوم آغا سید رمضان چې تیر سوی دي ډیر دغه دی دولتي حکومتي چارې تقریبا د سید رمضان په واک کې وي او دی یو سمبول بنه درلودله. نو دغه وخت کې خو تاسو معلوم ده چې هغه وخت چې دغه په افغانستان کې دا وروسته تاوتریخواله رامنځته شو نو برتانه خو مستقیما د امریکا سره یو ځای د شوروي پر ضد ودرېدله.
تاسو د امریکا او د برتانیا اړیکو ته اشاره وکړه. ملکه الیزابت د خپلې اویا کلنې واکمنۍ په موده کې د امریکا د متحده ایالاتونو له څوارلس ولس مشرانو سره کتلي دي چې البته له ځینو سره یې څو ځلې کتلي دي لکه له بارک اوباما سره او ځینو نورو سره. اوسني جمهور رئیس جو بایډن، پخواني جمهور رئیس بارک اوباما، دوی ویلي دي چې دوی د ملکه الیزابت له شخصیت نه اغېزمن وو. او پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا ویلي دي چې د ملکه الیزابت شخصیت عالي وو او بې ساری وو. د ملکې د شخصیت اغېز ستاسو په باور په څه کې وو؟
یو خو لویه خبره دا ده چې دا یو میرمن وه او بیا د لویې برطانیې ملکه وه. او درېیمه مسله دا چې په دغه شخصي ژوند کې چې سړی لاړ شي او په شخصي ژوند کې دا ښځه ډېره داسې فرضاً هغه څومره چې په موږ تاسې یا په د ناپېرې هېوادونو باندې چې د برطانیې نوم څومره تریخ لګېږي دا ښځه دومره ترخه د ځینو اړیکو له مخې نه برېښېدله. نو ځکه یو شمېر هېوادونه او امریکا خو خیر غیر لږې نه، امریکا خو په ټول عمر د برېټانیا متحده پاتې شوی دی، اخو نو باید هم د دې د اغېز لاندې وي دي کې شک نشته ده.
که اوس حالت ته راشو، شاهزاده چارلس د ملکې ځایناست دی، څرنګه دا څرنګه شخصیت دی، د ده به له نړۍ سره څرنګه روابط وي؟
په هېڅ صورت خو دی د الیزابت ځای نه سي نیولی، دا یو څرګند حقیقت دی. او ډېر څېړونکي یا دا اوس هم چې ځینې اخبارونه هلته موږ له پامه تېر کړل د هغې ځای مقام به ونه نیسي. او دا د شاهزاده چارلس خصوصا دغه وروستۍ ځینې رامنځته شوې یا بله ښځه یې چې کوله یا د لومړنۍ ښځې په تړاو باندې تقریبا دغسې ځینې مسایل راپورته کېږي چې د هغه شخصیت د دې جوګه نه دی چې موږ ووایو چې دا به د ملکې خلا ډکه کړي. خو بیا هم د یو تشریفاتي بڼې په شکل باندې کولای شي چې دا وینو دا د دوی دود دی. او تاسو ته دا هم معلومه دی چې په شال مې یو کال یا دوه کاله وروسته دی یو عمومي ریبرانډم وکړو چې باید شاهي نظام وي که نه وي. او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې له 50 سلنه نه زیاتو خلکو رایه ورکړه چې نه وي دي. او زه ته ډېره بریده هغه وخت کوم چې ما څونه ډله ییزې رسنۍ دیدې مطالعه کړې له پامه تېرې مې کړې. هلته هم داسې برېښېده چې شاید دا ډېر تاثیر هم د دې ملکې و چې دا سلطنتي نظام دې په خپل ځای پاتې وي. خو که چېرته بیا داسې ریفرندم وشي زه فکر کوم چې شاید د هغه موقف چې په هغه وخت کې و اوس یې برېټانیا له لاسه ورکړي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه او ستاس پیغامونه. د اسدآباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د باروړونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تله ودرول شوه. دغه تله د نورګل ولسوالۍ په زیړي بابا سیمه کې ولګول شوه چې له دې وړاندې به د موټرو زیات بار وړلو له امله سړک هم خرابېده.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د تلې نشتون حکومت ته ډېرې ستونزې جوړې کړې وې. د دوی په وینا چې له یوې خوا به د بار وړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل او له بل پلوه به یې حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلې لګولو سره به یادې ستونزې هوارې شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډېر فایدوار دی او دغه رنګې د ملت عواید د هغې سطح ورسره لړېږي ځکه چې حق الوزن هم ګاډي ورکوي 100 روپۍ ګاډي ورکوي چې وزن یې کوي. د هغې نه ماسیوا بله یو غټه ګټه چې موږ سره ترلاسه کړې ده د هغه کم موقعیت چې ترازو پکې برحال دی فایده مې د وزارت زی او د ملت شتمني وه په غاصبینو سره غصب کړی او یو شیو بل شی سره پکې کړی او سره تقریبا دغه ځای کې 40 جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دي دغه ځینه.
د کونړ اوسیدونکي هم د یاد ترازو پر لګولو خوښ دي. د نورګل ولسوالی یو اوسیدونکی شیرولی.
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم گاڑی چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي. مثال نور دغه کوم سرک دپاره مشکلات دغه کېږي هغه به کنټرولېږي. د سرک د خرابېدو دغه نه بچ کولو دپاره ډېر سخت ضرورت و. اوس انشاءالله دغه مخنیوی به کېږي د خیر سره، او دغه د حکومت د یو غټه لاسته راوړنه ده چې دا کار وشو.
د کونړ او ننګرهار پر لویه لاره د لومړي ځل لپاره د باروړونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کیږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سرک او نورې لوی لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کبله ځای ځای کنډو کاپر او ویجاړي شوي. که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي نو کېدای شي شته سرکونه هم ویجاړ او خلک د پخوا په څیر ستونزو سره مخ شي.
په اورزګان کې د لسو کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د کرکټ څانګې مسؤل خیرالله افغان وایي د دغو سیالیو له لارې به غوره لوبغاړي د اورزګان منتخب لوبډلې ته غوره کړي.
د لاسونو د پرکار په ترینکوټ ښار کې د هغه انټر کلب د سیالیو د پیل لپاره وهل کېږي چې د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې لخوا په رسمي ډول د لسو ټیمونو لخوا پیل شوی. د دغه ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسؤل خیرالله افغان وایي یادې سیالي به یوه میاشت دوام وکړي چې هدف یې د غوره لوبغاړو انتخابول دي.
د انټر کلب په نامه سیالۍ دي. دا لوبې به تقریبا یوه میاشت دوام کوي. د دې سمو ادب دا دی چې موږ غوره لوبغاړي را پیدا کړو. په دې کې آنلاین سکورینګ کرکټ بورډ ته راسن کیږي. هغه بیا ګوري هغه کوم لوبغاړي پرفورمنس چې برابرې هغه لوبغاړي را پیدا کوي او بیا منتخب لوبډله موږ ته جوړیږي. د دې دا منتخب لوبډله د ولایت په کچه ده. بیا په زون کې موږ سیالۍ لرو د ټولو ولایتو سره.
په ورته مهال کې لوبغاړي هم زیات خوشاله دي چې د کرکټ بورډ د ادارې لخوا ورته رسمي سیالۍ په لاره چول شوي ترڅو په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. دی وای اورزګان د کرکټ په برخه کې ډېر ښه استعدادونه لري. که یې د روزنې لپاره اکاډمي ورته جوړه سي نو نړیوالو سیالیو ته به ډېر ژر لاره پیدا کړي.
نومې ګل احمد وسالي. دا لوبې خو داسې دي مثال د خلک کشران د نشې توکو څخه راګرځي او دته موږ داسې ډېر خوشاله موږ غواړو د ته بیا نور ټولمیټونه مرته جوړ شي. ستونزې دا دي چې مثال موږ پیچ خراب دي موږ ګراوند خراب دي په هغه کې میشونه نه کېږي. مثال بالا سي سر پر مخ مسلم.
نوم یې زبیولا بهزادی. دلته راغلی یو لوبغاړی دا د انټر کلب ولایتي لوبې دي. موږ د لوبغاړو استعدادونه به معلوم سي. دغه معلومات چې دي په انلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدو کچیر هر لوبغاړی دلته ښه پرفورم کوي هغه شاید په فرست کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولوبېږي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لوبو پکښې کې په دې وروستیو کې بې ساري وده کړې خو له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. هغه ستونزې چې نه لوبغالی لري او نه هم د روزنې کوم اکاډمي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
بلې ازادي راډیو ته زه خپل پیغام پرېږدم. زه ستاسې خور د هلمند بولان د سیمې څخه دغه پیغام درته پرېږدم. کلینیکو د دغه افغانستان د دغه هلمند د کلینیکو د دغو څه دغه دغه دی چې دغه کوچنیان چې ورسې وږي تږي موږ ورولو دا وږي خوستغې ورې ولو دوی موږ ته مواد نه راکوي. کوم په هغهم په ډېر تکلیف وي او چا ته نوبت ورسېږي هغهم په ډېر سیاست په ډېر منت هغو چا ته دغه ورکوي چې هغه یو واسطه لري یا یو څوک ډاکټره پکښې لري یا نرسه پکښې لري هغو ته ژر ته ژر نوبت ور ورسېږي. دغه سې پلنډې ور وتړي پلنډې غوټې ور وتړي ما خپل په سترګو مې لیدلی دي چې ور وتړي او دا نورې چې ورسي دوی ته په ډېر تکلیف په ډېر چلو په ټمبو ورسي په ډېر دغه تکلیف دوی ته یو شی ورسېږي. نو زه هیله کوم چې د افغانستان خلک د افغانستان ښځې د افغانستان ماشومان د ډېرو لوږو د تندې او د ډېرو خواستغۍ سره مخامخ دي. کوچنیان خو د بېخي داسې دي چې بېخي ختم شوي دي. کوچنیان خو چې د شپخانې یا کلینیک ته ورسي چې داسې چا کوچني ته وګوري بېخي سړي زړه داسې پر پاک کبابېږي.
السلام علیکم زاد بھائی جی من والا تو خبر کو روز مر بند کیے تھے چی مستی والا را سے گرد خام شناخت خیر ادا خالو بچہ خالہ نشتہ کیج رول غریب ادا تباد رول پہ دمر سے کن نشتہ کیج
نقیب اللہ احمد نمروز دو ولایت د خاشرو دو ولسوالی سے دا پیغام تاسو ته ورکړم. نو هیله ده چې زما غږ لوړ پر مقامات ته ورسوي. مش په ولسوالی کې خصوصا مش په کریا چې د کشت په نامه ده د څښاک اوبه موږ نه لرو. موږ د څښاک د اوبو سره ډېر مشکلات لرو. یو کیلومتر دوه کیلومتر ګوښه موږ به اوبه راوو د څښاک اوبه نه لرو. نو هیله ده چې زما پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي.
زما سلامونه او نیکې هیلې چې د ازادۍ کارکوونکو ته پرون الله ته وړم ورځ د کندهار ښار کې چار سو انګریزان انې طالبان ورغلي چې په کندهاران یې ښځه کړې چې ولي چې ډبه ولي چې غرې ورته ویلي دي چې ښځو ته به د باین سودا ورکوئ دننه به سودا نه ورکوئ. هغه ورته وویل دا خو یوه ښځه نه ده نه دوې ښځې دا خو زموږ کاروبار دی. موږ څه شي وکړو؟ ډېره اوسلې وه سکنجې ورکړې ولي وه ډبو دغسې ولي وه چې د ولاړو نه وه. نو داسې سختې مشکلات سره موږ ورځ در بلې مخامخ یو. نور وطن خو نه سره ته جوړولی یو بل تجارت خو نه سره ته کوی او اسانتیاوې خو نه سره ته برابرولی او مشکلاتونه ورځ در بلې زیاتېږي. زما خپل سپین ږیری پلار دی که کور ته وځي هم تلاشي کېږي که د باندې را وځي هم تلاشي کېږي. هغه بله ورځ یې ویل شل کاله زه شانه یم تلاشي کړی دا څه حالات دي په افغانستان
کې. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون د وږې په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یو کال وشو خو له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. تېره اونۍ په پکتیا ولایت کې د نجونو ځینې ښوونځي پرانیستل شول خو طالبان وایي نه پوهېږي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. د طالبانو حکومت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د پرېکړې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې وه خو د دې کمیسیون د کار نتیجه تر اوسه لا معلومه نه ده. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس کویست ویلي چې له پخواني افغان ډیپلومات سید طیب جواد سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. ښاغلي ویست پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په دې اړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو څخه څنګه په ډیر ښه ډول ملاتړ کولی شي د ښاغلي جواد له مشورو څخه خوښ شو خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. سید طیب جواد د اوږدې مودې لپاره په واشنګټن کې او وروسته بیا په لندن او مسکو کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر پاکستان تور لګوي چې هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان د میوو د صادراتو لپاره ستونزې جوړوي. پاکستان تېره اونۍ د انګورو، انارو او مڼو په ګډون د افغانستان د 15 ډوله میوو پر هر ټن مالیه له 11000 څخه 30000 روپۍ ته لوړه کړه. پرون که څه هم دا پریکړه بیرته لغوه شوه خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د پریکړې افغان سوداګر او باغداران سخت زیانمن کړل. د راپورونو له مخې د تعرفې د لوړولو له پریکړې وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغان سوداګرو لسګونه په میوو بار ټرکونه په سپین بولده کې ودرېدل او میوې خوسا شوې او له منځه تللې. د برېټانیا پاچا دریم چارلس د ملکې الیزابت لمړینې وروسته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د خپلې مور لارې ته به دوام ورکړي. چارلس چې د سپتمبر په 8مه د خپلې مور لمړینې وروسته د برېټانیا پاچا شو وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. او د آسیا د کرکټ شلوریز جام پایلو به سبا د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ کیږي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره لوبډلو له ډلې څخه چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې پایلوبې ته راووتې. دا لوبه سبا د افغانستان په وخت ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دې لړۍ کې له دو بریاوو وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان، سریلانکا او هند پر وړاندې ماتې وخوړه. اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه.
درسي ساعت تر شپږم ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
در
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کرې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د آسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتره مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګنو زیر مهم برخمنه ده خون کې بنند ته وای چې لدی قانونو ته لاسشوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې چون مرسته کړي دا ټولې پښتنې د خون کې په درس کې جواب شوی او زو په ګډه ورته غوږ دو
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي څه ناڅه ټول اروپا د پراه مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه دریم مرکزی برخه وچه څلورم شمالي برخه قطبي تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي الف جنوبي سیمه مدیترانایی آب و هوا په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري مدیترانایی آب و هوا دوی ځانګړتیاوې لري اول ژمی یې معتدل او بارانی وي دوهم اوړی یې تود او وچ وي د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي بې د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري مرکزی برخه وچه بری په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري که چیرې تصویر ته وګورو په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته شمالي برخه قطبي په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي مرکزی او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو هم دادې چې په دغه لوی وچه کې غني ژبې شته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غني ژبې دود دي د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لوی وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دو لیسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوریې 68 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1950 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 8 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 8 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
که تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا و، اونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه سې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وړتیا مې لوړه شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا یې صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یوه اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهر صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسو دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویستمه پېړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پېړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی. او همدا دلیل چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي، په هماغه ځان پوه کړي. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څه کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بی له اپډیټ کېدو، بی له نوي مهارتونو زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه پاره برخه کې د کار افرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده، یعنی